په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په پیل کې د دې سات خبرونه. په افغانستان کې ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس اپوزل وایي د طالبانو له لوري پر ښځو د توپیر پالنې وروستي بندیزونه افغانانو ته د ژوند ژغورنې د مرستو مخه نیسي او هم به افغانستان اقتصاد وظیفي. یونا مانن په یو ټویټ کې ویلي چې ښاغلی پوتزل نن د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له وزیر مولوي محمد خالد حنفي سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د ښځو پر تعلیم او لمرستندوی محسوس سره د کار کولو په اړه لګول شوی بندیزونه سمدستي لرې کړي. د یونا مان مرستیال همدارنګه ورته غوښتنه پرون شنبه د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندام محمد ندیم سره په کتنه کې کړی او ویلي چې پر ښځو لګول شوی محدودیتونه افغانستان د بحران یو نوی پړاو ته داخلوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا وایي د افغانانو لپاره د حیاتي بشري مرستو په برابرولو کې خزینه کارکونکو مخکښ رول لوبوي. او چا نن په یو ټویټ کې ویلي چې خزې د هغو هڅو سرلارې دي چې هدف یې د هغو افغانانو د ستونزو لپاره د حل لارو موندل دي چې د څلورو لسیزو جګړو او ځورونې له امله اغېزمن شوي دي. د یو نما په وینا هغه وضعیت چې په میلیونونو افغانان له هېواده بهر کډوالۍ او هم په هېواد کې دننه بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. د طالبانو د اقتصاد وزارت شاوخوا دوونه مخکې اعلان وکړ چې خزی په کورنۍ او بهرنیو مرستندوی ماسو کې تر امرسانی پورې له کار کولو منع دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ټولونو په وینا د افغانستان نږدې ټول وګړي د خوړلو لپاره کافي خواړه نه لري چې وی خوري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک هغه راپورونه رد کړي چې وایي نړیوالو له افغانستان سره بشري نقد مرستې بندې کړي دي. د بانک نن په خپل ټویټر پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې له افغانستان سره د نړیوالو له لوري د بشري مرستو د بندېدو راپورونه حقیقت نه لري او له رسنیو غواړي چې د بې طرفۍ اصل ته پاملرنه وکړي تر څو عامه ذهنیتونه مغشوش نشي. په بیان کې په دې اړه چې آیا د نړیوالو نقد مرستې تر اوسه دوام لري نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د بانک چې له معمول سره سم به کابل ته هر اونۍ د شاوخوا 30 میلیون ډالر د رسیدو په خلای کاو په ورسته یو نږدې څلور اونۍ کې په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. نړیوالو چې له کار او تعلیم څخه د خزو د راګرځولو په اړه د طالبانو د حکومت په ورسته یو اقداماتو سخت انتقادونه کړي. تر اوسه کابل ته په اونۍ کې میلیونونو ډالر نقد او پیسو د لیک د بندولو په اړه رسمي څرګندونه نه دي کړي. د جرمني چارواکو نن وویل چې یو 2 کلن ایرانی تبه په دې هیواد کې د یوې وژونکې کیمیاوي حملې د پلانولو په شک نیول شوی دی. پولیسو او څارنوالانو وویل دغه کس له یو بل کس سره تېره شپه شمال لویدیځ ښار دورتموند ته نږدې په کاسټروف راوکسل ښارګوټي کې نیول شوی دی. دوی په یوه ګډه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کس د اسلامي سخت دریزې پر بنسټ د یوې جدي حملې د پلانولو په شک چې ورته کافي کیمیاوي زهرجن مواد برابر کړي وو نیول شوی دی. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیخال وایي په اوکراین کې د روسیې د جګړې په ترڅ کې پر ماینونو پوښل شوی دی 2500 کیلومتره مربع یوه ساحه رامنځته شوې ده. هغه د جنوبي کوریا له یانهوب خبري اژانس سره په امریکا کې ویلي چې دا په اوس وخت کې په نړۍ کې پر ماینونو پوښل شوی تر ټولو لویه سیمه ده. د یو بل خبر له مخې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي پر اوکراین د روسیې یرغل دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د کډوالۍ یوه لویه څپه رامنځته کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرې یوې چارواکې کترینا لومب نن په جرمني کې وویل چې له 1.9 میلیون زیات وګړي له اوکراین څخه وتلي او 15.9 میلیون نور په کور دننه بې ځایه شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري اوریدل شي. وړاندې په راپورونو کې به واوري چې له افغانستان سره د اکشن ایډ په نوم د مرستندوی موسسې یوه مشره وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چوپه پاتې نشي.
ښځې او نجونې د نارینهوو تر کلکې څارنې لاندې دي او اوس د دې هڅه کېږي چې ښځې د طالبانو سختو قوانینو ته غاړه کېږدي.
د طالبانو له خوا له کار او تعلیم څخه د ښځو د راګرځولو د اغېزو په اړه مو له یوې مدني فعال سره مرکه کړې ده.
د لامل چې مکتبونه بند شوي دي اکثریت اجباري ودونو تار شوي دي.
د غرض ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ له اداره سیف د چلډرن هم وايي په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار له بندي سره به ډیر ماشومان د ته اړ شي چې شاقه کارونه وکړي. یو شمېر افغان خبريالان شکایت کوي چې د طالبانو د ادارو لخوا د معلوماتو په ترلاسه کولو کې ورستر بلې لستونزو سره مخامخ کیږي.
سرپرست حکومت رسنیو سره هغه معلومات شریک کړي چې رسنیو ورته اړتیا لري. د بیان ازادي د اصلي جابوي
د خبرونه په دوه منی مې کړي ازادي رادیو تاسو د ورکو شو وای ځانو د لټي پروګرام هم هېروي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اکشن ایډ ماسسي یو مشر وای نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې روان وضعیت په اړه چوپ پاتې نشي. رزمی فاروق ویلی افغانستان د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د نړیوالې مبارزې په سر کې دی. د افغانستان سره د دې مرستندوی ماسیر آسیا او بشري مرستو مشر پر طالبانو د غراز انتقاد کړی چې په خپل ناسمو سیاستونو یې د زده کړو کار او سیاست په برخه کې د افغان نجونو او ښځو مخه نیولې ده. جزئیات د امید زهیر مل راپور کې.
د اکشن ایډ مؤسسې د اسیا او بشری مرستو برخې رئیس رزمی فاروق وایي لکه چې طالبان واک ته رسیدلی نوموړي په افغانستان کې د خوځو د بشري حقوقو د تدریجي تخریب شاهد ده. د مؤسسې په خپل ټویټر پاڼه د رزمی فاروق یو ویډیوي کلیپ خپور کړی چې پکې هغه د طالبانو تر واک لاندې د افغانانو خوځو په وضعیت اندېښنه ښیي. رزمی فاروق خبرداري ورکوي چې افغانستان د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د نړیوالې مبارزې په سر کې دی او نړیواله ټولنه نشي کولای په دې اړه چوپ پاتې شي. هغه زیاتوي طالبان له دې عمل چنجونو او خوځو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي، نه یوازې د دوی حقونه تر پښو لاندې کوي، بلکې د ملت راتلونکی له خطر سره مخ کوي.
کچې ونجونې د نارینه او تر کلکې څارنې لاندې دي او اوس د دې هڅه کېږي چې ښځې د طالبانو سختو قوانینو ته غاړه کېږدي. له یوې میاشتې څخه لږ وروسته چې طالبان واک ته ورسېدل، دوی ښځې د کابینې په هر ډول پوسټونو کې له کار کولو منع کړې او په سیاست کې د ګډون او پرېکړو کولو حق ترې واخیسته. د طالبانو په واکمنۍ کې له 12 کلونو پورته عمر لرونکو نجونو ښوونځي ته د تللو تر ټولو اساسي حق له لاسه ورکړ.
له طالبانو مو پر دوی د یادونې وکړو پاره وپختل، خو د ویان په ګډون یې ځنې نورو چارواکو ځواب را نه کړ، مګر وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. له افغانستان د باندې هم په دې هیواد کې روان وضعیت د بحثونو اصلي محور دی، په ځانګړي توګه د ایران او پاکستان لپاره چې لاله وړاندې د طالبانو په ملاتړ تورن دي او ویل کېږي چې ورسره خورا نږدې او پټې اړیکې لري. د جمعې په ورځ د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې وکړې او د افغانستان په اوسني وضعیت اندېښنه وښوده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې د امیر عبداللهیان له قوله لیکلي هغه په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د بندیز په اړه خواشینی ښودلې او تر خوای افغانستان کې د همشموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. د خبر پاڼه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له قوله هم د افغان جنو خوځو د زده کړو په دوام ټینګار شوی او تر خوای په دې هیواد کې د همشموله حکومت په جوړېدو او له تر هغه سره د مبارزې غوښتنه هم شوی. خو طالبانو تل ویلي له خپل اوسنۍ ډلې جوړ شوی نظامي همشمول دی او تر خوای تر هغه سره مبارزې ته هم ژمن دي.
د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو پر تعلیم او کار د ورستو محدودیتونو د غیزو په اړه د ازادي رادیو خبريال مرسلین ارسلا د مدني ټولنې له یوې فعال سونیکا آریان سره مرکه کړې ده. هغه لی آریان چې په یوې غیر دولتي ادارې کې کار کوي او د طالبانو د لګول شوو بندیزونو له امله خپل دند له لاسه ورکړې، په پیل کې پر ښځو د دغو بندیزونو د غیزو په باب وایي.
تر ټولو ناوړه غیزه ناوړه تاثیر په هغه انجونو چې هغه په مکاتبو کې متعلمین وي، هغوی د دې له امله چې مکتبونه بند شوي دي اکثریت اجباري ودونو ته اړ شوي دي، او بیا هغه کسان چې اوس د تحصیل نه هم پاتې شول هغوی هم د دې لپاره چې اوس مهال تحصیل دروازې بند دي هغوی هم له رواني اړخه هم د مکتب شاګردان او هم د پوهنتونونو محصلین له رواني اړخه دوی ډیر زیات زیانمن شوي دي. رواني تاثیرات زخ زیات دي. تر ټولو ډیر بد اغیزه د کار په برخه کې کړي ځکه ډیری کورنۍ سرپرست نه وو، سرپرستان همدغه ښځې وي، د دې تر څنګ د کور نفقه راوړون کوي. همدارنګ یو سالم مصروفیت و د ښځو لپاره. 40 میلیونه نفوس د افغانستان، هغو چې څومره باسواد دي څومره دندې درلودلې ټول خپل دندې له لاسه ورکړې. زما په شمول ځکه ما خپله هم دنده درلودله او د دغه حکم تر لاسه وروسته دا د سکم یو میاشت کې ذکر کېما. هغه وخت کدي کور نران و دندې نه درلودلې یا کور کې نران و، هم دغه ښځې سرپرستان وي، ښځې به کار کوو، اقتصاد یې سره جوړو.
تاسو مخکې اشاره وکړه چې اکثریت د سکورنۍ وی چې هغه سرپرستان نه دلود نارینه چې کار ورته کړم دا خزي وی چې د کور اقتصادي مشکلات یې علاوه دی کار کاوه. نو یا دا تصمیم د سې واقع بینه نه دی، آیا دا کې دی شي چې نارینه کار وکړي کورنۍ تنفقه وګټي او خزي چې د کورنۍ اقتصادي ملاتړ کوي هغه په کور کېنی؟ د شرایط څونه د وضعیت دوام کول شي تاسو په نظر او عواقب څه دي ټولنې ته؟
شخصا زخپلا کوم کسان چې مال دلې دی مونږ یو اسلامي او بیا پښتانه ټولنه کې ژوند کوو. دولت ډیر غیر واقع بینانه پریکړه کړې ده، نو نرانو ته کار لکوم شي او اکثر کورونو کې نران اصلا نشته دینه. دغه خزې څنګه او کی چیرته ولاړ شي او بیا د ټولنې لپاره یو سالم مصروفیت د ټولنې د وګړو لپاره کار یو سالم مصروفیت دی، کار صحت دی، نو دا تر ټولو غیر واقع بینانه پریکړه ده.
نړیوال ټولنې هم تر اوسه پورې یوازې د مرستو پر رسولو باندې اکتفا کړې ده. آیا تاسو فکر کوئ چې یوازې مرستې کول وکړی شي افغانان وژغوري او دغه وضعیت تغییر کړي؟
دغه بشری مرستې په دې معنا چې دغه د سوال هغه بد فرهنګ هغه د تیار خورې بد فرهنګ رواج کول دي. تر ټولو ښه مرسته تر ټولو ښه لار دا ده چې دغه بیکارو خلکو ته دغه غریبو خلکو ته د کار زمینه مساعده شي او فابریکه د جوړه شي. د دې تر څنګ نړیواله ټولنه که واقعا غواړي کار وکړي افغانستان لپاره، نو تر ننه پورې صرف بشری مرستې کړې دي. ولې په طالبانو فشارونه نه راوړي؟ فکر کوم که دوی فشارونه راوړي نو کېدای شي چې په هانتونونو مکتبونو همدارنګ د خزو لپاره د کار اجازه ورکړي. خو دوی یوازې بشري مرستې کوي او په دې باندې اکتفا کړي دا چې دا لوی ناورین رامنځته کوي.
د مدني ټولنې فعال سونیکا آریانو چې د طالبانو له لوري لکار او تعلیم څخه د خزو درا ګرځول د اغیزو په اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي رادیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 او 2100 یو سلو 40 13,000 او 15,000 شپږ سوه 40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره سیف د چلډرن وای په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار لبندي سره به ډیر ماشومان دې ته اړ شي چې شاقه کارونه وکړي. په عین حال کې یو شمېر ښځې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته خپل دندې له لاسه ورکړي وای یا به خپل ماشومان کارونو لپاره سړکونو ته استوي او یا به هم په خپل ور سره سړکونو ته ځي چې د خپل کورنۍ لپاره یو نفقه ډوډۍ وګټي.
دا د 12 کلنې زینب مور ده چې د کابل ښار په واټونو کې توکي پلوري. دغه میرمن وای په خای په یو نادولتي اداره کې د تلاشۍ په برخې کار کوو، خو اوس چې بیکاره ده دا اولوري د سړک پر غاړه توکي پلوري. هغې ازادي راډیو ته وویل چې خاوند د کابل په ښار کې مزدوري کوي او په یوازې ځان نشي کولی د خپل شپږ کسیزه کورنۍ مصرف پوره کړي.
پخوا مې په یو کم کې تلاشي کوله، خو چې امارت راغی له دندې ګوښه شوم. اوس په هر سم او د سړک په غاړه خلطې خرڅوم. زینب هم سپندود کوي، پلار یې په چوک کې مزدور کاری کوي. زاړه شیان راټولوو او هم پرې دیګی کوو او هم ځان ګرم ساتو.
نوموړي له طالبانو غواړي چې ښځو ته اجازه ورکړي تر څو بیرته خپلو دندو ته ستنې شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ماشومانو ملاتړې موسسې یا سیف د چلډرن په یوې اعلامې کې خبرداری ورکړی چې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز به د دې لامل شي چې ډیری ماشومان د کار کولو لپاره سړکونو، فابریکو او د خلکو کورونو ته د کار کولو لپاره اړ شي. دغه سازمان چې د طالبانو لخوا په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار کولو بندیز په غبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي وایي د دې موسسې 50% کاري ځواک له ښځو جوړ دی او هغه ښځو نه چې نارینه ور سره مرسته نشي کولای. د دوی په وینا د دې ښځو شتون په یادو ادارو کې خورا مهم دی. دغه سازمان په هغې اعلامیې کې چې د شنبې په ورځ یې خپره کړي ویلي دا بندیز په داسې حال کې لګیږي چې افغانستان په خپل تاریخ کې تر ټولو بد اقتصادي او خوراکي بحران سره مخ دی او له 8 میلیونه زیات ماشومان او لویان بشري مرستو ته اړتیا لري. سیف د چلډرن ویلي هغه والدین چې د خپلو ماشومانو لپاره کافي خواړه نشي چمتو کولای په پراخه کچه خپل ماشومان نسبتا خطرناک چاپیریال کې کار کولو ته لیږي. د دغې ادارې وروستۍ ارزونې ښودلې چې 90% میرمنې چې د کورنۍ مشري ورتر غاړي ده په 2020 کال کې لږ تر لږه یو ماشوم کار کولو ته لیږلی چې دغه شپیر په 2021 کال کې 19% و. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونی ګوتریش په ټویټ کې ویلي چې کار د ماشومانو دښمن او د دوی د پرمختګ مخه نیسي. نوموړي ویلي په ټوله نړۍ کې 28 میلیونه ماشومان د کار ښکار دي چې له عملې د زده کړو له حقه بې برخه شوي او راتلونکی له ګواښ سره مخ دی. د هغه په خبره د ماشومانو د کار د پای ته رسولو لپاره باید لا ډېر اقدامات وشي. د طالبانو حکومت د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې د ښځو پر زده کړو د بندیز تر څنګ په غیر دولتي ادارو کې ښځې هم له کاره منع کړې. که څه هم د طالبانو د پریکړه په دننه او بهر کې ګڼ خبرګونونه راپارولي دي، خو زبی الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویان له رسنیو سره د خبرو پر مهال د دې پریکړې دفاع کړې ده.
په هم پام دې موضوع کې تم کې وو د ترکیه یو مشهور دینی عالم او د مسلمانو هیوادونو د عالمانو د مشرتابه کمیټې غړی محمد ګورمزوی په افغانستان کې په نجونو د زده کړې د بندیز مسله په ټولو مسلمانانو پورې تړلې ده. هغه په ترکیه کې د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر حبیب آغا سره په کتنه کې دغه موضوع را برسېره کړې او ویلې دي چې په نجونو او ښځو د زده کړې بندیز د منلو نه دی. له دې مخکې د اسلامي همکاریو د سازمان په ګډون د اسلامي نړۍ یو شمیر هیوادونو هم له طالبانو غوښتي وو چې خپل دغه محدودیتونه لغوه کړي.
د ترکیه یو نوموتی دینی عالم ډاکټر محمد ګورمز له شرعي پلوه طالبان ننګولي چې ولې دنجونو د تعلیم مخه نیولې. ډاکټر ګورمز د طالبانو د پهنې له سرپرست وزیر سره ترکیه کې لیدلی او ورته ویلي دنجونو په تعلیم د بندیز موضوع د افغانستان کورنۍ مسأله نه، بلکې د ټولې نړۍ د مسلمانانو سره تړلې موضوع ده. د هغې د دې لیدنې او خبرو ویډیو چې پکې د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر حبیب آغا او نور طالب چارواکي هم ناست دي، د مسلمانو عالمانو نړیوالې ټولنې یا علما المسلمین پرون ناوخته په خپله ټویټر پاڼه خبره کړې. هغه د طالبانو پوهنې وزیر ته په خطاب کې وایي:
محترم بکنمز،
ښاغلی وزیر، شاید تاسو وایست چې دا زموږ کورنۍ موضوع ده او هیڅوک پکې د څه ویلو حق نه لري، مګر زه باید ووایم چې دا موضوع اوس د ټولو مسلمانانو پورې تړلې ده چې په دې اړه پوښتنه وکړي. تر دې چې زما لور له ما په کور کې پوښتي او زه مجبور یم چې ځواب ورکړم، هغه ماته وایي: ولې په افغانستان کې نجونې ښوونځي ته نه ځي؟ زه هیله لرم چې له تاسې ښه خبر واورم.
ډاکټر ګورمز زیاتوي، د یو مسلمان په توګه په افغانستان کې پنجونو د تعلیم بندیز ورته د منلو نه دی. د مسلمانو عالمانو نړیوالې ټولنې په دې اړه څه نه دي لیکلي چې د دیني عالم محمد ګورمز اندېښنو او پوښتنو ته د طالبانو د پوهنې د سرپرست وزیر حبیب آغا ځواب څه و؟ د طالبانو د پوهنې وزارت سره مو دا موضوع شریکه کړه خو چارواکو یې ځواب رانه کړ. له دې وړاندې د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد هم د 2022 کال د اکتوبر په 14مه ترکیه کې د دیني عالمانو په یو غونډه کې ژمنه کړې و چې ډېر ژر به د افغان جنوب په تعلیم د بندیز ستونزه حل شي، خو له هغې نیټې تر ننه او د دوی د بیا بیا ژمنو سره سره لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع شوي. تر خوای درې اونۍ وړاندې طالبانو په پوهنتونونو ته د نجونو او ښځو په تو هم بندیز ولګاوه. نن 1415 اویایمه ورځ چې طالبانو افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تلو راګرځولي او تر خوای شلمه ورځ چې طالبانو په پوهنتونونو ته هم د نجونو او ښځو ورتګ منع اعلان کړی دی. د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو سخت دریځ کړن لاره د دې لامل شوی چې دوی په نړیواله کچه د ښځو او نجونو پر وړاندې په جنسیتي تبعیض او نابرابرۍ تورن شي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel committee has selected me.
That's my team.
له اروپا تر امریکا،
له ریاکشن
د آسیا تر اوسترالیا،
میر ما
ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
چین له نږدې درې کلونو وروسته هغه هیواد ته پتلونکو کسانو د قرنطین محدودیت لری کړ. دغه محدودیت نن د جنوري په اتمه داسې مهال منځ لاړ چې په چین کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې لا هم په ډېرېدو دي. تفصیل یې له اسدالله الدین اورو.
چین چې د لومړي ځل لپاره په 2019 کال کې د کورونا وبا تر خپره شوه، هغه هیواد ته په ورتلونکو کسانو د اجباري قرنطین محدودیت لری کړ. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلی لمرنۍ ډله خلکو چې نن یک شنبه له دغه محدودیت پرته چین ته دننه شول د خوخی احساس کاوه. له سنگاپور او کاناډا نه 308 مسافر هغه کسانو چې د یک شنبه په ورځ وختي چین ته ورسیدل، خو دوی په دولتي ودانیو کې ل 15 ورځنی قرنطین سره مخامخ نشول. د چین د حکومت دا اقدامات په دې معنی دي چې حکومت غواړي د کووید 19 د سفر کولو تګلارې عملی کړي. اسوسییټډ پریس ویلی سر لنن له هانګ کانګ سره هم تړلې پوله له کلونو ځانډو روسته بیرته پرانستل شوه. تمه ده چې پراتلونکو شاوخوا دوه میاشتو کې څلور لکه کسان له هانګ کانګ څخه چین ته سفر وکړي. بی جنگ د کورونا د مخنیوي د محدودیتونه روسه له هغه لری کړل چې 13 میاشت چین کې د دغو بندیزونو په ځد تاریخي او بیساری اعتراضونه وشول. اوس اټکل دا دی چې ګان شمیر چینایان به هم له هیواد بهر سفر کولو ته زړه خکړي، ځکه دوی سره به د بیرته ستنېدو پر مهال د اجباري قرنطین ویره نه وي. د سفر د شرایطو له دینه رموالي سره سره لا هم بهرني ګرځندویان د چین د ویزه اجازه نه لري، او دغه ویزه یوازې هغو بهرنیو ته ورکول کیږي چې د سوداګرۍ په مخه سفر کوي. له دې سره د اندېښنه هم راپورته شوی چې له دغو بدلونونو سره د چین 1.4 میلیارد وګړي د کورونا ویروس له ګواښ سره مخامخیږي. همدا اوس هم د چین یو شمیر روغتونونه د ګڼ شمیر ناروغانو له کبله تر فشار لاندې دي، او د درملتونونو او د مړو د سوځولو ځایونو مخ ته اوږده کتارونه ولاړ وي. نړیوالو اژانسونو ویلي په چین کې د کورونا د احتمالي ډېرې دا له کبله له لسو ډېرو هیوادونو پر هغو کسانو د قرنطین محدودیت وضع کړی چې له چین نه بیرته ستنېږي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
یو شمیر افغان خبریالان وایي اطلاعاتو تر لاسرسی ورستر بلې سختي هېدودي په خبرې د طالبانو د حکومت د ډیرو ادارو ویندویان په اسانۍ سره له رسنیو او خبریالانو سره معلومات نه شریکوي. د رسنیو او خبریالانو یو شمیر ملاتړي بنسټونه هم دغه ستونزه جدي ګڼي او د حل غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت بیا وایي چې دوی ټولو رسنیو ته د معلوماتو په ورکولو کې ژمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر افغان خبریالان او د خبریالانو او رسنیو ملاتړ بنسټونه وای اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی چې دوی په خبره د خبریالانو او رسنیو کارونه یې ستونزو سره مخ کړی دي. دغه خبریالان او بنسټونه ټینګار کوي چې د طالبان حکومت وایاندویان باید له رسنیو سره همکاري وکړي او اړین معلومات په وخت له دوی سره شریک کړي. په کابل کې د یوې خصوصي رسنۍ خبریال چې نغوړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وای
اطلاعاتو لاسرسی شته خو هغه مرنه د سمجه رسنیو ته پکار ده. پکارم داده چې سرپرست حکومت رسنیو سره هغه معلومات شریک کړي چې رسنیو ورته اړتیا لري. د بیان ازادي دا اصلي جوابوي.
د خبريالانو او رسنیو ملاتړ بنسټونه هم د ستونزې تاییدوي وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیزلي واکمنې دوه رئیس اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی دی، خو دوی وایي دا موضوع په واروړ دي طالبانو د حکومت له ویاندویانو او رسنیزو مسولینو سره شریکه کړی ده. په افغانستان کې د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ نای مسول ظریف کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
از یک سال و چند ما به این طرف مشکل دسترسی به اطلاعات به یکی از
د یو کال او څو میشتو رئیس اطلاعاتو ته د نه لاسرسي موضوع یو جدي ستونزه وه، او خبريالان او رسنۍ ورسره لاس او ګریوان دي. موږ د کانفرنسونو اعلامیو او ناستو له لارې د نشراتو لموین رئیس او د حکومت لویندویانو سره د موارد شریک کړي دي، او په دې ټینګار شوی چې خبريالانو ته د اطلاعاتو د شریکولو زمينه برابر کړي څو افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسي بس لمنځه ولاړ نشي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز سم د طالبانو د حکومت لخوا خبريالانو او رسنۍ سره د اطلاعاتو نه شریکول د رسنۍ او خبريالانو د کار په وړاندې یو جدي ستونزه بولی. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیزلي واکمنې دوه وروسته رسنیز کار هم په شدت سره اغیزمن شو. د طالبانو د حکومت لخوا پر رسنۍ د نورو محدودیتونو ترڅنګ چې لامل ډیری رسنۍ وتړل شوې او په زیات شمیر سره خبريالان او رسنیز کار کوونکي له هیواد وتل او یا هم ګارشول اطلاعاتو ته نه لاسرسی هم مهم لامل وو. خو د طالبان حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د اندېښنې ته په ځواب کې وایي چې دوی د اطلاعاتو په برخه کې له رسنیو سره همکاري ته ژمن دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
رسنۍ او خبريالان ځینې د پښتنو باره کې اصرار کوي چې هغه پالیسي له مخې نه باره کې ویندویانو مې څه نسي ویلی، لکه د تعلیم موضوع ځینې نور موضوعات په فیصله سوي دي او د تطبیق په مرحله کې دي. او رسنۍ متاسفانه بیا اصرار نه هغه پوښتنې کوي چې هغه یو ورځ ځواب سوي یا ویندویان نه غواړي په اړه څه ووایي. نور برخو کې انشاءالله د رسیدګي معلومات وي
خغلی مجاهد دا څرګندونه داسې مهال کوي چې په تیره یوه میاشت کې د طالبانو د حکومت چارواکو او ویاندویانو یوازې ازادي راډیو ته له دیرشو په زیاتو راپورونو کې د بیلابیلو مواردو په اړه له څه ویلو ډډه کړې. د یادونې ده چې په تیر جمهوري نظام کې هم وخت په وخت اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خبريالان او رسنۍ له ستونزو سره مخ کېدلې، چې دې ستونزې ته د هواري په مخه بیا اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون هم جوړ شو.
یو شمیر متقاعدین شکایت کوي چې له دوه کلونو راهیسې تقاعدي نه ده اخیستی او له دې امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د متقاعدینو ملي ټولنه هم دا مني چې متقاعدین په ناوړه وضعیت کې دي او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره یې په دې اړه په وار وار خبرې کړي، خو تر اوسه دغه ستونزه نه ده هواره شوې. د طالبانو حکومت مالی وزارت بیا وایي چې له هم د متقاعدینو د تقاعدیو د ورکړې په اړه دوی د خپل مشرتابه لارښوونې په تمه دي.
خیرات نمیخوایم، پول 40 سال خدمت خود میخوایم که نزد شما امانت است.
د کابل خروسیدون کای محمد نومنده نو موړای وای په 13 دوو کلونو کې د طالبانو د حکومت لخوا تقاعدی نه دور کړل شوی، چې په خبره ل سخت اقتصادي ستونزو سره مخ او ژوند یې وتریخ کړی دی. محمد نومان د شکرې په ناروغي هم اخته دی. نو موړی ازادي رادیو ته وویل چې د خپل درملنې پیسې هم سره نشته.
مدته 2 سال میشه کې حقوق تقاعد خود نه گرفتیم.
دو کاله کېږي چې تقاعدي مې نه ده اخیستی. زما اقتصادي حالت ډېر خراب دی. زه د شکرې په ناروغۍ اخته یم او زما میرمن د پښتورګو ناروغي لري. زه د ځان او میرمنې د درملنې لپاره پیسې نه لرم. له بلې خوا د سړې هوا له امله زما لور او دوه لمسیان له یوې نیمې میاشتې راهیسې ټوخیږي. سینه یې ده، خو د درملنې پیسې یې نشته.
د نومان په څیر په سلګونو نور متقاعدین هم له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د دوی حقوق ورکړي. د متقاعدینو ملي ټولنه هغه ټولنه ده چې په افغانستان کې د متقاعدینو له حقونو څخه دفاع کوي. د دې ټولنې مشر افندي سنگر هم د متقاعدینو ستونزې تاییدوي او وایي چې څو ځلې متقاعدینو ته د تقاعدي د ورکړې موضوع له طالب چارواکو سره شریکه کړې ده.
موږ متقاعدین دا دوه کاله کېږي چې معاش موږ ته نه ده راکړی. هر متقاعد د 14 نفرو د کورنۍ مشر ده. نو د دې ستونزو په هکله باندې موږ ټولې رهبري د امارت سره له نږدې نه خبرې کړي دي، ولې دوی موږ ته وعده دا راکوي چې موږ طرحه د وزارت مالیه جوړه کړې ده او د منظوري لپاره یې امیر المؤمنین قندهار ته لېږلې ده، له تر اوسه پورې منظور شوې نه ده. موږ په انتظار دې همدې یو.
خو د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې تر اوسه دوی له خپل مشرتابه څخه متقاعدینو ته د دوی د تقاعدیو د ورکړې منظوري نه ده ترلاسه کړې. د مالی وزارت وایان احمد ولی حق مل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه مسایل چې د تایید لپاره مو مشرتابه ته استولي تر اوسه نه دی راغلي. کله راشي که ورکړل شوی او لارښوونو سره سم به عمل وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په تېر جمهوري نظام کې سره له دې چې کله ناکله د متقاعدینو تقاعدي یا حقوق ځنډېدل، خو بیا هم دوی خپل کلنی تقاعد ترلاسه کوه. خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې متقاعدینو خپل د دوو کلونو حقوق نه دي ترلاسه کړي. دوی څو ځله د بېلابېلو رسنیو او لاریونونو له لارې د طالبانو له حکومته د خپلو تقاعدیو غوښتنه وکړه، خو ښکاري چې کومه نتیجه یې ورنه کړه او د مالي وزارت په پلان کې ځنډ د دوی ستونزې او اندېښنې لا زیاتې کړي دي. که څه هم د افغانستان د متقاعدینو ملي ټولنه د متقاعدینو د شمیر په اړه نوي ارقام نه لري، خو وایي چې په 1400 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر نږدې 150,000 یعنې 148,871 تنو ته رسېده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورور، دغه د پاسپورت په باره کې یو ګڼې ستونزې لري. خلک دلته مریضان دي، تجاران دي، نور خلک دي. ته باور وکړه، داسې خلک چې پیسې لري هغه په $1,300 $2,000 $2,500 $3,000 پاسپورت اخلي، او کوم خلک چې غریب دي یا د کار دپاره ځي یا مریضان دي هغه به نو که دلته مړ کېږي مړ دي شي، او که د کار دپاره ځي نو څه وکړه، خو یا ایران ته یا پاکستان ته یا بل کشور ته کار دپاره ځي. نو دغه د پاسپورت که یوه غمه وخوړل شي دا پیام د موږ ته مسؤلینو ورسېږي، یا تاسې یو راپورټ پرې جوړ کړئ، دا به ډېره ښه خبره وي او ډېر نیک کار به وشي. مننه.
زمانو محمد حبیب دی، د ننګرهار ولایت د بډی کوټ ولسوالۍ څخه. دغه سی خبره ده چې ملکی ښه حالات ډیر په دغه سره دي، نو هغه څوک چې وظیفه لري او دغه د معاشري نور غړي چې وظیفه نه لري، نو خامخا په دغې په روزګار د دوکاندار په کار باندې ډاکټر په کار باندې خامخا سرات پرېوځي. نو که کم خلک وظیفې لري هم هغوی ته هم دغه مشکلات دي چې بس ناستې تش زه خپل یو ډاکټر یم او بس خلکو اقتصادي مشکلات لري چې راشي پیسو کمې ورسره پیسې ورسره نه، نو نشي کولی چې هغه خپل درمل ځانته واخلي، یا د اکثر همداسې په خپل سرې درمل اخلي او نسخې وس چا نه رسېږي. مننه.
السلام علیکم ازادی رادیو کارکون کو ما هله غشتنه دغه طالبانو څخه چې مکتبونه الکی او دغه مجلسو کارکون کې ملکی ورس پورس څنګه شهر اولی په ملک سره او بل مالیات ډیر اخلي یو پر بنځیر داړو حکومت سره اذا پکړی د پرموج باندې چې ګرانې ټول دی راوستل سره ما هله خوښ داده چې دغه کارو سلاس واخی او عدالت چلو. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د برخه کې د ازادي راډیو ستاسو د ورکوښو وایزانو د لټي پروګرام درته خبرو. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال مارکوس اپوتزل وایي د طالبانو له لوري پر ښځو د توپیر پالنې وروستي بندیزونه افغانانو ژوند ژغورنې د مرستو مخه نیسي او هم به د افغانستان اقتصاد وځپي. یوناما نن په یو ټویټ کې ویلي چې ښاغلي اپوتزل نن د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر له وزیر مولوي محمد خالد حنفي سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د ښځو پر تعلیم او له مرستندوی مؤسسو سره د کار کولو په اړه لګول شوي بندیزونه سمدستي لرې کړي. د یوناما مرستیال همدارنګه ورته غوښتنه پرون شنبه له طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم سره په کتنه کې کړې و او ویلي چې پر ښځو لګول شوی محدودیتونه افغانستان د بحران یو نوی پړاو ته داخلوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا وایي د افغانانو لپاره د حیاتي بشري مرستو په برابرولو کې خزینه کارکونکو مخکښ رول لوبوي. او چا نن په یو ټویټ کې ویلي چې خزې د هغو هڅو سرلاري دي چې هدف د هغو افغانانو د ستونزو لپاره د حل لارو موندل دي چې د څلورو لسیزو جګړو او زورونې له امله اغېزمن شوي دي. د یوناما په وینا هغه وضعیت چې په میلیونونو افغانانو له هېواده بهر کډوالۍ او هم په هېواد کې دننه بې ځایه کېدو ته اړ کړی دي. د طالبانو د اقتصاد وزارت شاوخوا دوه اونۍ مخکې اعلان وکړ چې خزې په کورنۍ او بهرنیو مرستندوی مؤسسو کې تر امر رسانی پورې له کار کولو منع دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک هغه راپورونه رد کړي چې وایي نړیوالو له افغانستان سره بشري نقد مرستې بندې کړي دي. د بانک نن په خپل ټویټر پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې له افغانستان سره د نړیوالو له لوري د بشري مرستو د بندېدو راپورونه حقیقت نه لري او له رسنیو غواړي چې د بې طرفۍ اصل ته پاملرنه وکړي تر څو عامه ذهنیتونه مخشوش نشي. خو په بیان کې په دې اړه چې آیا د نړیوالو نقد مرستې تر اوسه دوام لري کنه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د بانک چې له معمول سره سم به کابل ته هره اونۍ شاوخوا 40 میلیون ډالر د رسیدو په خلای کاو په ورستیو نږدې څلورونه یو کې په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. نړیوالو چې لکار او تعلیم څخه د خزو د راګرځولو په اړه د طالبانو د حکومت په ورستیو اقداماتو سخت انتقادونه کړي. تر اوسه کابل ته په اونۍ کې میلیونونو ډالر نقدو پیسو د لیک د بندولو په اړه رسمي څرګندونه نه دي کړي. د جرمني چارواکو نن وویل چې یو 22 کلن ایرانی تبه په دې هیواد کې د یوې وژونکې کیمیاوي حملې د پلانولو په شک نیول شوی دی. پولیسو او څارنوالانو وویل دغه کس له یو بل کس سره تیر شپه شمال لویدیز ښار دورتموند ته نږدې په کاسټروپ راوکسل ښارګوټي کې نیول شوی دی. دوی په یو ګډه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کس د اسلامي سخت دریځ پر بنسټ د یوې جدي حملې د پلانولو په شک چې ورته کافي کیمیاوي زهرجن مواد برابر کړي وو نیول شوی دی. د اوکرين صدر اعظم دینیس شمیخال وای په اوکرين کې د روسي د جګړې په ترڅ کې پر ماينونو پوخل شوې د 250000 کیلومتر مربع یو ساحه رامسته شوې ده. هغه د جنوبي کوریا لیان هوب خبري اژانس سره په امریکا کې ویلي چې دا په اوس وخت کې په نړۍ کې پر ماينونو پوخل شوې تر ټولو لویه سیمه ده. د هغه خبره ده د اوکرين د ټول زمکه ته باندې څلويخت اصلونه جوړوي. د یو بل خبر لمخ د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي پر اوکرين د روسي يرغل دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د کډوالۍ یو لوی څپه رامنځته کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرې یوې چارواکې کاترینا لومپ نن په جرمني کې وویل چې له 1.9 میلیون زیات وګړي له اوکرين څخه وتلي او 15.9 میلیونه نور په کور دننه بې ځایه شوي دي. د هغې په خبره ټول شاوخوا 14 میلیون وګړي چې د اوکرين د ټول نفوس شاوخوا 1.4% جوړوي اغېزمن شوي. هغې زیاته کړه جرمني له 15 لکو زیات اوکرانیان په خپل خاوره کې منلې دي.
خوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
دور کوسو عزیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او شی هلی تاسو ته وړاندې کوم. ستاسو د سوکالی او پر روغتیا په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما تای روشان چمتو کړی. درنو اوریدونکو، په تیر اونۍ کې مې یادونه وکړه چې د نوي ایسوي کال په پیل کېدو سره به هڅه وکړو چې ستاسو پیغامونه نه یوازې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين څخه، بلکې ستاسو هغه پیغامونه چې د واتس اپ لارې را لېږي هم را اخلو او په دغه خبرونه کې به یې خبرو. نو ځکه ستاسو څخه زموږ هیله دا ده چې نه یوازې خپل پیغامونه د دغه رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ، بلکې د واتس اپ د لارې هم موږ خپل صوتي یا غږیز پیغامونه راولېږي. زموږ د واتس اپ شمیره په لاندې ډول ده: 00420221210 شمیره بیا تکراروم: 00420221210. نو په دې هیله چې تاسو خپل پیغامونه موږ ته لټولو ممکنو لارو راولېږئ، لومړی به راسو هغه پیغامونه به واورو چې په هغو کې مو د ځینو پیدا شویو کسانو په هکله معلومات راکړي.
د ازادي راډیو ته سلامونه. دا د سلام یوالک چې دی وایي زما نوم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا نکې کې نکور دی، پلار مې مړ دی. دا لک د څورلس پنځلس کال په عمر کې دی. زه غواړم چې هغه لک د هر چا دی هغه دې زما پر ټلیفون نمبر با ما ته ټلیفون راوکی. زما د ټلیفون شماره ده 03 3 9 4 0. پر دغه نمبر دی د ټلیفون شماره بیا تکراروم. زما د ټلیفون نمبر دی 03 3 9 4 0. دغه لک وایي چې زه خپل اخس راوستلم او اخس راته وتښتېدی. وزه نه کریاله رمه او زه دلته کله په یو هوټل کې کله په بل هوټل کې. نو ما ولیدی او ما د علاقه څخه پوښتنه وکړه، وای څلور خوند لرمه او درې ورونه لرم، دوه تر ما کشران دي. زه د ګرد کور مشر زم، پلان هم څلور کال کیږي چې مړ دی. وسلام ستاسو خدمتګار.
السلام علیکم روشن صاحب، ستاسو ته بیا چې څوک اوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زلی کی تراغله ما ته محمد نور مرانی ما کابل ولایت د 112 څخه. روشن صاحب، مونږ یو ماشوم مندلای چې دی محمد الله په نامه دی، د احمد الله زوی دی. لګ عصبي ستونزه هم لري، د لس کلو دی، څلور ورځې کیږي چې مونږ سره دی. دغه نو ډیر خفه دی، خپل کورنۍ ته جاړي، بس کار چاته پاته وی یا دی چا د کورنۍ وی. زه ورته ټلیفون شمیره وایم، بیا د مونږ سره اړیکه ونیسي. لومړی کې د واتس اپ امبین شمیره وای چې پرواویا یو دیر پاگتیا نسو وویشت، یعنی سی پر وو دری یو اتا شپگ نها دوا اخیری وو بلا امتینش میرا. سی پر وویا نسو دیر پینزاتیا وو چلویخت، یعنی سی پر وو نها دری سی پر اتا پینزا چلور اخیری وو. دیر زیادت منون روشن سیو چه مونتن وقت را که تار بیاد خودی پا ما نخی وقت.
سلامونه اونی که هلې روشن سه محترم مختدی کسرو جوړ چھا جمعی پتنو لري. ز کشمن ترخیلم د کابل ولایت د حساب دولس ولینا. ما ته سمو د مختی یو هیوادوال د مسعود خرمی په نامه باندې د ایران هیواد نزنګ وهله. وای د ایران هیواد ته مخکې تلم، مالته باندی مو اوس زندان نه خوشی ما او د ویدان ورده ولایت رسیدین کې ځان معرفي کا. او که هر څوک وای د خرمی صفات له معلومات پیدا کی، البته مسعود خرمی نمیږي. زما د ټلیفون شماره د ماته زنګ وي، په فکر معلومات ورکم. 09 3 21 21 01 بل شماره ده 0 3 4 3 4 5 1.
درنو دوستان، دا وستاسو هغه پیغامونه چې د ځینو پیدا شوی کسانو په باب مو معلومات راکوه. ستاسو څخه مننه. اوس به هم راسو دهغو ګران اوریدونکو ژغونه به یو ځای سره واورو کوم چې د خپل ورکو سو وازیزانو پلټنه کوي.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه فضل احد د هلمند ولایت موسکلا ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. زما یو ورور دی چې عبدالله نومیږي، حفیظ دی، تقریبا 15 کاله عمر لري او 2.5 کاله کیږي چې ورک شوی دی. که هر مسلمان ورور ته د په اړه معلومات وي او یا د زما ځخ خپل اړین نو مهرباني وکړي زما سره په دغه دواړو شمیرو اړیکه ونیسي. د بي سیم شمیره د 0301300514 او د اتصالات شمیره د 0301300514. شمیره یو بار بیا تکرارم: 0301300514 او 0301300514. نو جایزه ډیر جایزه لري چې هر مسلمان ورته معلومات وي. موږ ډیر په سرګردانه کې په مدرسې کې دی چا سره وي او یا دی چا سره کار کوي، نو موږ ته معلومات راکړي کدلې ته په افغانستان کې قبل ځای.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه، نیک هیلي او احترامات وړاندې کوم. زه نعمت الله د زابل ولایت شاجوی ولسوالی د سپین مسجد کلی اوسیدونکی. زما یو وراره په نام د شفیع الله 9 کاله عمر لري، سپین جامع په تن وی چې تقریبا 8 میاشتې وخت کیږي چې ورک شوی دی. نو زه دا هیله کوم د ازادۍ رادیو د کارکونکو څخه چې زما پیغام نشر کی او زما د وراره په پیدا کولو کې راسره مرسته وکړي.
ګران وروره نعمت الله خان، تاسو خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نو ذکر کړی، خو موږ په کمپیوټر کې ستاسو د واتس اپ شمیره پیدا کړه چې زه هم دا اوس لولم، خو په راتلونکي کې لطفا خپل شمیره په خپل یاد کړئ. مننه. ستاسو شمیره 0023 08 59 250. شمیره بیا تکرارم: 0023 08 59 250.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آزادی کارکونکو ته د ټولو تزما سلامونه ورسیږي. زما احمد جمعه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورور د منجوی د کریات زما د کازوی د اسخ محمد اکانمیږي، لوري ورکه د 15 کال کیږي، بیبی خدیجه نمیږي، بور وشتیانې دي، د سره وسپین انجلی ده. اسخ محمد اکا د به معنی لري استاد او په خوې مټر چلوي. نو که هر مسلمان ته دا بیبی خدیجه معلومه ای یا دا په خپل دا زما خبري اوري، په دغه شماره دی وروره مشت جنگوي 0 و 0 3 2 و 2 شپږ و شپږ 0 و 0 3 2 و 2 شپږ و شپږ. مننه.
السلام علیکم، نوم غلام ولی دی، د هرات ولایت دربچنګ ولسوالۍ ستاسو په تماس کې. موږ بچی کاکا دی چې د محمد نسیم په نامه یادیږي، د درې برج کې نظر کسوې دی. که هر چاته معلومات مرتدی په دغه نمبر باندې تماس ونیسي 0 و 0 3 9 3 10. بل نمبر دی 0 و 2 8 5 5 7 1. مننه که داس ما خبر نشر کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما پیغام نشر کی تیر روشن سر عبدالکیم خبر کوم. دلته می ځای یو ورور رخصو دی، تقریبا 12 کاله عمر دی، د لاس میچ کې جن در کسو دی. کچیر د زما جواز او ریبل مسلمان ورور د پاره معلومات لري. د زما د ټلیفون په شمیره دی زنګ راوي 38 لک افغانۍ جایزه لري. د ټلیفون شمیره د 0 و 0 3 4 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0
خیر روشن صاحب ستاسو څخه ډیره زیاته مننه کوم چې زموږ پیغامونه خپره یا زه متي اولاد د پرا د ولایت د بکوا د ولسوالۍ د بندنو څخه سره په لاین کې ما یو ورور دی په نامه د شایسته خان تقریبا 12 کال عمر دی او د شپږ میاشتې کې چې لا درکه سوی دی کچیر دی زموږ آواز او یا بل مسلمان ورور د پاره معلومات لري کولای شي چې ما د ټلیفون په شمیره ماته زنګ راوي ورور څلويش لکه افغاني جایزه لري زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 شپږ څلور و اته شپږ څلور د ټلیفون شمیره یو ځلې بیا وایم 0 0 شپږ څلور و اته شپږ څلور. تا روشن صاحب ستاسو څخه ډېره زیاته مننه چې زموږ پیغامونه خپره یو جهان مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي ریډیو ټول کارکونکو ته سید محمد نورزی د پښتون آباد څخه خبرې کوم. سلامونه وایم. زما یو اخ دی چې بچا خان نومیږي او اصلي نوم یې محمد اسلام دی. دا دوه کاله کېږي چې د کوره نه درک دی. که هر مسلمان ورور ته د ده په باره کې یا معلومات یې یا لیدلې نو پر دغه نمبر باندې دې موږ سره رابطه وکړي او خپله شیرینی دې هم ترلاسه کړي. نمبر دی 0 0 3 7 8 10 9 5 9. والسلام په احترام.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو مینهوالو ته. د بشیر د کابل څخه دغلته موږ نه ماشوم نه درکه شوی د احمد ولی په نامه د شپږو کلو بیلګه ثابت تکلیف هم لري. تور بوټونه تورې جامې پرتان دي. د هر ورته معلومات نو ماته په دغه شمېره زنګ وی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ټول مینوالو ته. زه نور الله هجران مل کابل څخه. زمونږ یو ورک دوست چې ما بار بار په سیلانونه تیر کړي، نواب د ورور نوم یې ملا خیل، د 15 شپږ دېرش کلو دی. دا 15 کېږي چې دی د کور څخه نه درکه دی، او که هر چاته د دغه په باره کې معلومات یې پیدا کړی، مقصد کورنۍ سخته پسې خواشینی ده چې دا چېرته دی. نو مونږ ته دې په دغو شمارو زنګ ووایي. داسې میانقده انسان دی، نه ډېر ټیټ دی نه ډېر لوړ دی، ونه کې داسې 175 دغه سانتي متره کې دغونه ونه ده. یعنې نو کار چاته په دې اړه معلومات مونږ ته دې په دغو شمارو زنګ ووایي. لومړی شماره اتصالات ورته وایم چې 0 58 19 64 9 40، یعنې 0 8 1 1 5 5 4 9. بل امتین شماره د غم ورته وایم چې 0 9 50 9 50 8 6 5 5، یعنی 0 5 5 9 5 9 5 5. باقی تاسو ته ښه پروګرام د خدای په امان د پیغام نشریدو په هیله.
سلامونه نیکی روشان صاحب، تاسو څوک چې د ازادي رادیو د لارې دا برنامه او ټول ته سلامونه کوم. اله لیک شبه جان فریادی یم، له هلمند د پیغام په زمان. زموږ یو دوست هغه محمد نومیږي، د عبدالهادي اکا زوی دی، کم از کم 9 کاله 3 کاله عمر لري. نو د خپل کور نه دغه څه وی دي چې هر چا ته په اړه معلومات وي، مې د خپل ځاغه او مغرب په دغه ټلیفون باندې شمیرو اړیکه ونیو چې په شمیرې وایم 0 1 0 8 5 2 4 4 9 1، او بل شمیره وایم 0 1 0 5 2 3 5 2. شمیرې تل بیا تکراروم 0 1 0 8 5 2 4 8 بیا 4 9، او بل شمیره وایم 0 1 0 5 2 4 3 2 0 5 2. نو هر چاته کې په اړه معلومات وي، یعنې چې ته مثال پاتې دي، نو ما ته دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسې. شمېرې در بیا تکراروم 0 1 0 5 2 4 8 3 5 2 0 1 0 5 2 4 8 5 2 0 1 0 5 2. خو چې مې د لاسه کې ستا ته پیدا کړې شوه، ښه ژوند دې ده. خو یې
سلامونه کیلې د ازادي راډیو قدرمنو کارکونکو اورېدونکو ته. دا الحکم د جلال آباد ښار څخه له نس زما یو ورور دی، د لس میاشتو څخه نه درکه شوی دی. ژبه ګونګ دی او غوږونه کوڼ دی. که چا دې په اړه معلومات وي، د انساني همدردۍ له مخې دې له پدې شمېر ټېلیفون شمېرو له موږ سره اړیکې ونیسي. 0 1 0 5 2 9 5 2 بله شمېره 0 8 0 8 2 1، درېیمه شمېره 0 1 3 4 4 3 6. مننه، وسلام.
سلامونه روشن صاحب، تا تر څنګ تخنیکی همکار ته څوک چوری ازادۍ راډیو ټول ته خاص سلام. دا وخت په خیر. زه ولید خان تنها د ننګرهار ولایت له کامې ولسوالۍ څخه نړۍ کنی ولی چې دوه ورځې مخکې زما د طرف زوی کامران د پلار نوم یې یوسف خان نادرکه شوی دی. که چا سره په دې اړه معلومات وي، نو موږ سره دې په دې غبرګو شمارې اړیکه ونیسي. شمارې وایم 0 1 0 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 صفر و اته سالور یاو اینجا دوا ی سالور یاو روشن شمارا وایم صفر نهاویا نهاویا اویا تینجا سوا شپگ اویا بیا تکرار اوم صفر و نه و نه و صفر اینجا شپگ و شپگ ډیر مننه روشن صاحب له تاسو څخه چې موږ ته وخت راکړ زما دا پیغام بار بار نشر.
السلام علیکم عبدالحنان مولوی مدا کندهار ولایت څخه زما یو دوست راکړی د ذبیح الله په نوم چې څوک په اړه معلومات لري او یو ورته معلومات نو ماته دي په همدغه شمیره کې د خوندي سیم د زنګوي شمیره ده صفر اووه صفر صفر دری شپږ پنځه درې اووه اووه د شمیرې تکرار دی صفر پر اووه سوه شپږ دېرش پر پنځوس اووه اویا او یا هم بل شمیره د روشن ده صفر اووه نه نه درې شپږ پنځه درې اووه اووه شمیرې تکرار دی صفر اووه نه نوي شپږ دېرش پر پنځوس اووه اویا او یا هم بل شمیره د ایم ټي این ده صفر اووه 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 درې شپږ پنځه درې اووه اووه د شمیرې تکرار دی صفر اووه سوه اووه اویا شپږ دېرش پر پنځوس و ابیا د خدای په
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو مینوال ته محمد جانان د کابل د کلاکانو څخه دغه تمنګ نه یو ماشوم نظر کشه وای د صدر ولی په نامه د شپګو کلو به لګه ثابت تکلیف هم لري تور بوتونه او سپین کالی پرتان دی که هر ورته معلومات نه ماته په دغه شمیره زنګ وهي د اتصالات شمیره دا صفر و سو شپګاتیا پلس او سالور پندوس و سو سالور شپیتا یعنی سپیر و ات شپاگ دو پینز سالور و شپاگ سالور او بلا دا انتین شمیرا دا سپیر و یا لس دو پندوس ات سو دو نوی یعنی سپیر و یو سپیر پینز دو ات نه دو او بلا هم دا ورسف شمیرا دا که غالی چی په واتس اپ انزورانه راولېګنه وانګ ته په واتس اپ په دغه شمیره باندې هغه وو د واتس اپ شمیره د 70 وا بیا یو دې شپږت یا نه سوه وو ویش یعنی 70 وو و 3 یو ات شپږ نه دوا و د خدای په ما.
السلام علیکم روشن صاحب تاسو او تاسو تخنیکی همکاران ته زه به هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحات کلي څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ یو ګران دوست دی چې غفور یې نوم دی د حاج عبدالحق کاکا ورور دی. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحات کلي څخه دا دوه کاله کېږي نظر کوي. د پنج مریضې درلوده یو ناشې وپشي د کار نه کوي نو اکثره وخت به دی تلی و هرات هلته به یې دوا کوله. نو هیله لرم هر مسلمان ورور درک ولري نو د اسلامي همدردۍ له مخې خصوصا هغه ډاکټران چې په هرات کې عصبي ډاکټران دي نو په دغه شمیره دي موږ سره اړیکه ونیسي. اول د سیم شمیره درته وایم صفر اووه سوه نه سوه لس څلور سوه درې دېرش. د بې سیم شمیره بیا درته وایم صفر اووه صفر صفر نه یو صفر څلور درې درې. دوهم د اتصالات شمیره درته وایم صفر اووه درې یو درې دوه شپږ شپږ دوه نه دوه صفر. بیا هم د اتصالات شمیره صفر اووه درې یو درې شپږ دوه نه دوه صفر. نو د ازادي راډیو څخه مننه کوو. باید زموږ اواز بار بار نشر کړي او هر مسلمان چې دا زموږ اواز واوري که چیرې که مړي یا که ژوندی دی درک ولري اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه شمیره ناسته نه شي. خو دی چې موږ کوچنی سړی وو په تنه ډېر غټ نه وو شاوخوا د څلوېښت کالو په اندازه بې عمر بلو انشاءالله. دا نن ورځ د تړله نو که هر مسلمان درک ولري بعد د اسلامي همدردۍ له مخه زموږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي او د خپل وس مطابق جایزه هم ورکوو انشاءالله.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو د ورکشن عزیزانو د خپرونې ټولو مینهوالو ته سلامونه او مینه احترامات وړاندې کوم. خلیل اشنا یم، له کونړ ولایت مرکز اسد آباد انفس سره اړیکه ټینګ کړی یم. زما یو تن وراره چې صداقت نومېږي، د پلار نوم یې نوررحمان دی، د تره نوم یې عبدالمنان دی، د کونړ ولایت مرکز د کیرالې د کلي اوسېدونکی دی. دغه څلور میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی، خو چا ته د دغه په اړه معلومات وي نو لطفاً په دغه شمېره دې قانون سره اړیکه ونیسي. زمونږ د ټلیفون شمېره ده 0 شپږ شپېته شپږ شپېته پنځه پنځوس درې څلوېښت. یو شمېره یو ځل بیا 0 شپږ 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 پنځه پنځوس درې څلوېښت. په دغه شمېره باندې واټساپ هم لرو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. گلدل منڈوانہ سوالی سر پاری کے انوز جانا دام تقریباً دلور کال کیڑ منیر پنامہ دے نو اس پارے مجھے معلومات نہ لرو ہر صبح چھ پارا معلومات لری پتا کا نمبر دی مجھے ٹیلی فون ہو کے صفر و تلور و تلور یو در څلور یو شمیره یو ځل بیا تکراروم. صفر و اته څلور و څلور یو درې څلور یو دغه شمیره ده. دغه شمیره یو چې مسل معلومات وکړي نو ډېر جنو خوشاله کیږو. د کنجاق د سیمې د ګریشت ولسوالۍ د هلمند ولایت منیر په نامه تقریبا 13 کاله عمر لري. السلام علیکم.
ځکه نو اړیدونکو د نن ورځې په دغه خبرونه کې د نورو پیغامونو ځای او وخت ته دی پاته. تاسو به هم خپل پیغامونه مشتره ولېږئ تر راتلونکو خبرونو پورې. تاسو ته په اړه وخت او سوکاله ژوند غواړم. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترمو اړیدونکو، تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00 42 02 21 یاو دوا چلور یاو یاو پنځه